السلام علیکم او سهار مو پخیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد انی فاطمر د غوښتنې په اړه اوري چې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د سولې موافقې د تضمین په اړه کړې ده. نن پنجشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 14مه د اګست میاشتې 16مه. پیل خبرونو کېږي. چارواکي وایي په کابل کې د سبانۍ مشورتي لویې جرګې لپاره چمتووالی ښه روان دی. په نیمروز کې د ماین چاودنې و ملکیانو وژل. په پاکستان کې پر یوه لاریون د لاسي بم حمله سوې ده. چارواکي وایي په کابل کې د سبانۍ مشورتي لویې جرګې لپاره چمتووالی ډیر ښه روان دی. د دې جرګې د عامه اړیکو د کمیټې یوه غړي غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل رابلل سوي ډیر میلمانه رارسېدلي او پاتې نور به تر نن ماښامه راورسېږي.
د جرګې چمتووالی تر دې مهاله ډیر ښه روان دی. ډیرې ولایتونو څخه هغه استازي چې د تېرې مشورتي لویې جرګې د سولې لپاره و هغه راسر رسیدلی دی. دا د سولې مشورتي لویه جرګه ده. د سولې نقشه چې جوړیږي، د لارې نقشه، هغه به د دوی په مشوره جوړیږي. دا چې یو شمېر کسانو مخالفتونه کړي، زه فکر کوم دا مخالفتونه مهم مخالفتونه نه دي، ځکه دلته د افغانانو اراده ډیره مهمه ده.
د مشورتي لوی جرګې له جوړېدو سره طالبانو او په دولت کې دننه د ولسي جرګې مشر مخالفت کړی دی. پر جرګې دا انتقاد هم شته چې 330 میلیونه افغانۍ لګښت تر باندې راځي چې 4.5 میلیونه ډالر کېږي، خو مسؤلان وایي د جګړې لګښتونو ته په پام سره دا کم لګښت دی او دوی حساب کتاب ته چمتو دي. په دې مشورتي لوی جرګه کې شاوخوا 3000 کسان برخه اخلي او د 3 ورځو لپاره پلان شوی ده. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د ماین چاودنې و ملکیان ووژل. د نیمروز ولایت د مطبوعاتي دفتر سرپرست بهرام خیل ازادي راډیو ته وویل دغه کسان پرون ماپښین د خاشرود پر لاره روان و چې موټر یې پر شخصي ماین وخوت. نوموړي زیاتوي چې په چاودنې کې یو کس ټپي سوی هم دی. د نیمروز مسؤولان وایي دغه ماین وسلولو طالبانو ویشی و، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د هغه زندان مشر نوی سوچي څو ورځې مخکې داعش وسلوالو ورباندې ډله ییزه او موټر بم حمله وکړه. د والي ویان عطاالله خورجاني ازادي راډیو ته وویل سمنوال سالم محمد شیرزی د جلال آباد زندان د نوي مدیر په توګه ټاکل سوی. د ښاغلي خورجاني په خبره د زندان پخوانی مدیر څننوالی ته معرفي سوی.
د مبس مخکینه مدیر عبدالولی سارک په دنده کې د مسؤلیت نه ادا کول له امله څېړنو په موخه څارنوالۍ ته ورپېژندل شوی. هغه څخه به تحقیقات کېږي تر څو مبس د برید قضیه په ښه توګه روښانه شي.
پر دغه زندان برید کې د ملکیانو، امنیتي ځواکونو او زندانیانو په ګډون 25 تنه ووژل سول او نږدې 50 نورو ټپیان سول. ویل کېږي چې تر برید وروسته شاوخوا 200 زندانیان لا هم ورک دي. پاکستان کې پر یو لاریون د لاسي بم د حمله په نتیجه کې پلسګونو کسان ټپیان سول. دا په اصل کې ده چې په پاکستان کې د هندوستان لخوا د کشمیر د ځانګړي موقف د ختمولو د پریکړې د کال د پوره کېدو په مناسبت لاریونونه وسول. پرون په کراچۍ کې د یوې افراطي مذهبي ډلې لخوا په تنظیم سوي لاریون کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان سول. د حمله د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او مسؤلیت یې یوې بیلتون غوښتونکې ډلې سندو دیش انقلابی پوز منلې. هغه ډلې چې په وروستیو میاشتو کې ډېره فعاله سوې ده. دا حمله په اصل کې وسوه چې پرون د پاکستان په عمده ښارونو کې لاریونونه وسول او سیاسي مشرانو، تجارتي اتحادیو، د وکیلانو شوراګانو او د بشري حقونو فعالانو پکې برخه واخیسته. دوی د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د ځانګړي موقف ختمول وغندل او دا یې د هندوستان ځپونکې پریکړه وبلله. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وړمې ورځې د درنې چاودنې له کبله د وژل سوو کسانو شمیر 115 ته ورسېد. د لبنان د روغتیا وزیر پرون چهارشنبه یوه محلي تلویزیون ته وویل شاوخوا 15000 کسان په چاودنې کې ټپیان سوي او لسګونه نور ترید هم دي. چاودنه وړمې ورځ د بیروت بندر په یوه انبارخونه کې سوې ده. چارواکي وایي چاودنه د امونیم نایتریتو کیمیاوي سرې له کبله سوي. دا مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې په یوه ګودام کې ساتل کېدل. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه اندازه امونیم نایتریت چې د چاودنې وړتیا لري احتمالا کلونه مخکې دغه بندر کې له یوې بیړۍ نیول سوي وو. د لبنان حکومت پرون د بیروت بندر چارواکي په کورونو کې نظر بند کړل. په بیلاروس کې هغه خپلواک ناظرین توقیف سوي چې هلته د وروستیو ولسمشري انتخاباتو څارنه کوله. دا وروسته تر دې چې د بیلاروس د ټاکنو له قانون نه د بېشمیرو سرغړونو راپورونه مستند شول. د رښتینو خلکو په نوم پر ټاکنو د څار یوه بنسټ پرون وویل د دوی څارونکو د ټاکنو پر مهال په مینسک او نورو ښارونو کې د ټاکنو په ورځ 2015 سرغړونې ثبت کړې دي. د بشري حقونو ملاتړو هم ویلي چې پولیسو دغلته پرون خپلواک څارونکي د لاسوهنې په تور نیولي. په نیولسو څارونکي کې ځینې مدني فعالان هم شامل دي. د ټاکنو څارونکو ویلي په مینسک او نورو ښارونو کې د دوی څارونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د ټاکنو څارنه وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 چټه 40. جلال آباد کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 28°C. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28°C. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28°C. او کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28°C.
ناجی سپید حواله حال خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د ازادي راډیو د خبری برخې د راپورونو په برخه کې خبرو. د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد انی پتمر پر خبرو راپور او ریچل ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د سولې موافقې د تضمین غوښتنه کړې.
That peace agreement will have to be then supported, endorsed and guaranteed by the international community.
په بلخ کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوې محدودیتونو د شیزنه سوداګرو کاروبار 50% راکم کړی دی. د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د ایران چارواکو هغه خبر رد کړ چې ګواکې په یوه ولایت کې ښځو ته د بایسکل چلول اجازه نه ده ورکړې. د ژوند په رنګونو کې له یوه دینی عالم څخه د نکاح د اصولو په اړه اوري.
هغه څوک چې ورزی یا خپله دا دواړه جوړې یو بل سره ګوري، نو دی یو بل ته قتل د شریعت له نهازه د شریعت نظر دا جایز دی قتل یې.
تاسو ازادي رادیو ته واژیست. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید له افغان دولت سره د طالبانو د سولې د تړون ضمانت وکړي. محمد انی پتمر دغه څرګندونې پرون د امریکا له یوه څیړنیز مرکز سره په ځانګړې آنلاین مرکه کې وکړه. په مرکه کې له طالبانو سره د خبرو د څرنګوالي او د سولې پروسې پر ځینو نورو اړخونو هم بحث شوی دی. جزئیات له اسدالله لودین ناوري.
محمد حنیف اتمر وایي هر څومره ژر چې وي طالبان باید تاوتریخوالی کم او له دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. ښاغلی اتمر پرون ماښام د امریکا د سټنفورد پوهنتون له هوور څیړنیز مرکز سره مرکه کې وویل له طالبانو سره د خبرو لومړني ټکي به په بشري اوربند موافقه، ګډ راتلونکي پلانونه، اساسي قانون، د سولې تړون عملي کول او ورته نور مسایل وي. نوموړي وویل هر ډول هوکړه کې به جمهوریت، د بشري حقونو او جوړو شوو بنسټونو ساتنه سرې کرښې وي او زیاتې کړه چې نړیوال باید له طالبانو سره د شونی تړون د عملي کېدو ضمانت وکړي.
له طالبانو سره د سولې هوکړې ته رسیدل داسې هوکړه چې باید نړیواله ټولنه یې ملاتړ، تایید او ضمانت وکړي. معلومه نه ده چې په کومه بڼه، خو موږ باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوال ملګري دې مسأله کې دخیل کړو. د هغه څه دي چې د سولې په اړه زموږ په پام کې دي.
That we are looking. لخاغلی اتمر سره مرکه کوونکی هم د هوور څیړنیز مرکز لوړپوړی غړی مک ماستر و چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار هم پاتې شوی. د مرکه کې لخاغلی اتمر د امریکا د جګړې د اوګدېدو لامل وپوښتل شو او ورته وویل شول چې ولې امریکا له افغانستانه وتو ته بې صبره ده. خاغلی اتمر په جواب کې یو شمیر سیاسي تیروتنو ته اشاره وکړه چې لمخې د پټکو جګړه اوګده شوې. د داتیر وطن د طالبانو په خلایان ته په ځانډ اقدام، له افغانستانه بهر د ترهګرو په تنظیمونو ته نه پام، په حکومت کې فساد او د سیمایي او نړیوال اجماع کمزورتیا یاد کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې اوس هم باید له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل مشروط وي.
ډیر مهم دا دی چې بهرنی ځواکونه باید شرایطو ته په کتو ووځي. باید دا ډاډ ترلاسه شي چې ټول بهرني جنګیالي له افغانستانه ووځي. زما هدف دا دی چې د بهرنیو سرتیرو وتلو ته یو مخکینی شرط باید افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو له منځه وړل وي، ځکه موږ یوازې کورنیو یاغیانو سره سوله کوو. پاکستانی او نړیوالې ترهګری ډلې باید له افغانستانه ووځي. خبرو کې باید دا منعکس شي.
ښاغلی اتمر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې کابل کې سبا جمعه د سولې او د طالبانو د 400 زندانیانو د خوشي کېدو په تړاو لویه جرګه پیلېږي. هغه جرګه چې درې ورځې دوام کوي او ګډونوالې په دې اړه خپل نظرونه او وړاندیزونه دولت ته سپاري. خو طالبانو او په دولت کې دننه د ولسي جرګې مشر دا جرګانه قانون یاد کړي او مخالفت یې ورسره ښودلی.
د اسدالله لودین راپور مو واورید. په بلخ ولایت کې د شزنه سوداګرو فعالیت 50% کم سوی دی. په دې ولایت کې په تیرو څلورو میاشتو کې د قرنطین په عملي کېدو سره سلګونه سوداګري شزه له جدي مالی ستونزو سره مخامخ شوي دي. مجیب حبیبزی پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د شمال د سوداګرۍ او صنایع او خونې مسولان وایي چې د قرنطین د بندیزونو له بشپړ ختمېدو سره سره بیا هم په بل خولایت کې د ښځو سوداګري فعالیت فل شوی دی. د یادې ادارې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادې رادیو ته وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې په بلخ کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د ښځینه سوداګرو فعالیت په بشپړ ډول بند و. د قاسمی په خبره چې له یوې میاشتې راهیسې د کورونا له امله وضع شوي بندیزونه لرې شوي، خو د سوداګرو ښځو پر فعالیت کې منفی اغیزه پرېښودلې ده. هغه وویل چې په بلخ کې 50% ښځو چې پخوا یې د لاسي صنایعو او جامو د تولید په برخه کې کار کاوه، اوس د خپل فعالیت د بیا پیلولو وړتیا نه لري. هغه زیاته کړه د سوداګرو ښځو فعالیت چې اوس یې هم موږ ارزونه کوو 50% نسبت پخوا ته کم شوی دی. دوی د قرنطین له وضع کېدو مخکې ښه بازار درلود. په بلخ کې سوداګری خزه هم وایي چې تولید ته یې د بازار د نشټون په دلیل او همداراز د گاونډي هوادونو سره د ځمکنیو پولو د بندیدو او اروپا او امریکا ته د تجاري پروازونو د نه ترسره کېدو په خاطر یې تولیدات کم شوي. سیما هاشمی په مزار شریف کې د جامو د تولید دوه کارځایونه لري. هغه وایي چې اکثرا سوداګرو خزو په بلخ کې له بانکونو څخه د ترلاسه شویو پورونو په پیسو خپل کاروبار پر مخ بیوه. دا وایي چې سوداګر خزه د قرنطین د بندیزونو او تولیداتو ته د بازار د نشټون په دلیل لا مات سره مخ شوی دی. اغلی هاشمی چې خپل یې هم لا 15 ورځې راهیسه فعالیت بیا پیل کړی، وایي چې د مشتری د نه لرلو او په بازار کې د ارزې د نشټون په خاطر یې تولیدات 50% کم شوی. هغه وویل خزه په مزار شریف کې د لاسي صنایعو په برخه کې لکه د دسکول د تولید د جامو د جوړولو او همدارنګ د وچ میوې په برخه کې کاروبار کوي. د دوی کاروبار بیا پیل شوی دی خو ډیر پڅ او کم دی. دوی له مالی ستونزو او ننګونو سره زیات مخ دي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده ویلي دي چې د بنسټ په هڅه کې د ترڅو د سوداګریزو نندارتونونو په جوړولو سره د سوداګرو ښځو تولیداتو او لبنی محصولاتو ته بازار موندنه وکړي. د یادولو ده چې د قرنطین د بندیزونو له امله نه یوازې په بلخ کې بلکې په سمنګان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې سوداګر ښځې له ډیر شمیر مالی ستونزو سره مخ شوي او فعالیتونه یې بند دي. مجیب حبیبزی، ازادي رادیو، بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
او سم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو پاڼې راړو. ډیپلومات خبرونه په خپلې ولیکنې کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ګواښ او د سولې د پروسې په اړه لیکنه خبره کړې ده. لیکوال ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د امریکا او طالبانو ترمنځ په سوي موافقه کې یو خونړی فرصت ګوري او د خند پېښولو هڅه کوي. د لیکنې په دوام راغلی چې داعش ډله جدي خطر ګڼل کیږي، ځکه د بیلابیلو سیمو د جنګیالیو پام یې ځان ته اړولی دی. په مطلب کې راغلی د دایش هغه جنگلی چې په سوریه کې تر فشار لاندې وو په افغانستان کې د دې ډلې د خراسان له څنګه سره ملګري سوي دي. د دوشنبه په ورځ دایش ډلې د هغې حملې مسؤلیت ومنه چې د ننګرهار پر عمومي زندان وسو او په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. اوس دا پوښتنه ولاړیږي چې آیا له طالبانو سره د سولې په صورت کې د نورو افراطي ډلو لکه د دایش ډلې خطر له منځه ځي؟ د ډیپلومات په لیکنه امریکایي او افغان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د دایش جنګیالي ځپل سوي خو دغه ډله د راپورونو له مخې لا هم مقاومت کوي. د ملګرو ملتونو د تازه راپور له مخې دغه ډله په افغانستان کې شاوخوا 2000 پلویان لري. میل آنلاین خبرونې په افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په دوام د روغتیا وزارت د سرپرست احمد جواد عثماني په حواله لیکل سوي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. د مطلب په دوام راغلی چې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري د 1500 کسانو انټي باډي ازمویل سوي ده. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس 3200 ډیر کسان مړ سوي دي. خو د میل آنلاین په لیکنه د مړو د دقیق شمیر په اړه پر سروې کار روان دی. که څه هم د افغانستان پوهنتونونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره په مشروط ډول پرانیستل سوي، خو ځینې محصلان وایي چې دغه سپارښتنې په سم ډول نه عملي کیږي. خو روغتیا وزارت د دغو سپارښتنو پر عملي کیدو ټینګار کوي. دیوان ادر او په دې اړه نور تفصیل.
د لوړو زده کړو وزارت د طرحې له مخې چې کابینې تازه تایید کړي، باید د کرونا وایرس خپرېدو مخنیوي په خاطر روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. دې سپارښتنو کې د ماسکونو اغوستل، ټولنیز واټن او ضد عفونی مایع کارول شامل دي. خو دلته کابل پوهنتون کې لیدل کېږي چې یو شمېر محصلینو دا سپارښتنې په پام کې نه دي نیولي. دا چې ولې د کابل پوهنتون دوه محصلینو خدیجې او میلاد ازادي راډیو ته وویل
صنفونه مخکې له چې درس پیل شي ضد عفونی کېږي، مخکې له چې پوهنتون ته داخل شو موږ خپله ضد عفونی کېږو د الکول او ضد عفونی موادو سره او کوم خاص ماشین چې دی ماسکونه حتمی دی چې باید مونږ استفاده کوو. اجتماعي یا ټولنیز وطنونه باید مونږ په نظر کې ونیسو.
د داخل قسمه کې ما داخل شدم، محصلین اکثرا مراد نه میکردن،
ډیرای محصلینو نه رعایت کول، ماسکونه یې نه درلودل. خو ټولګیو او ډیپارټمنټونو کې ښوونکو او کارکوونکو ماسکونه درلودل او پرته له ماسک نه چاته اجازه نه ورکوله. ټولګي هم په دوه ډلو جفتو او تاقو ویشلي چې نیم به د اونۍ یو نیمای کې نیم هم بل اونۍ کې نیم
کردن کې نیم هفته یک تعداد نه و نیم هفته دګرو.
په ورته وخت کې د امی روغتیا وزارت وایي د پوهنتونونو درسونو پیلیدل د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره خطر نه رامنځته کوي، خو د دې سپارښتنو عملي کولو لپاره باید څارنه وشي. د امی روغتیا وزارت د ویان مرستیاله معصومه جعفری ازادي راډیو ته وویل
در صورت رعایت درست نکات بهداشتي
د صحي ټکو په پام کې نیولو سره باید د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو څخه ډیرای اندېښنې نه رامنځته کیږي، خو د دې ټکو پلي کولو لپاره باید جدي څارنه
د لوړو زده کړو وزارت وایي د صحي سپارښتنو په پام کې نیول اړتیا ده. خو د سار مسؤلیت د ټولنیز واټن مراعات کول او د یو ټولګي په محصلینو باندې د تحصیلي ورځو ویشل د محصلینو د تراکم راکمولو په مخه د لوړو زده کړو مسؤلینو ته سپارل شوي دي. د دې وزارت نشراتو مشر عزیز اوریا وایي د صحي سپارښتنو د څرنګوالي سار لپاره ځانګړي کمیټې جوړې شوي دي.
بل دا چې موږ د وزارت په سطح پراس کې د نظارت یو کمیټه لرو او د پوهنتونو په سطح هم موږ پوهنځیو ته وظیفې سپارلې دي چې هغوی باید کمیټې ولري او له ورځنیو فعالیتونو څخه د محصلینو له صنفونو څخه د دوی د پوهنتون په شان کې له ګرځېدو راګرځېدو څخه جدي نظارت وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو مشر وایي د صحي ټکو په پام کې نه نیولو په صورت کې به له سرغړوونکو سره جدي برخورد وشي تر دې چې متخلف محصلین به له ټولګیو وباسل شي. د ښاغلي اوریا په خبره د لوړو زده کړو مسؤلین به په عادي حالت کې اونۍ کې د لوړو زده کړو وزارت ته به راپور ورکوي او د وضعیت جدي کېدو په صورت کې د دوی مسؤلین اړ دي چې هره ورځ دې وزارت ته راپور ورکړي.
بلخو د خوست په شیخ زاید پانتون کې د حکومتي پانتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو لپاره د کانکور ازموینو بهیر پیل شو. په دې ازموینو کې چې درې ورځې دوام کوي د خوست د ښوونځیو شاوخوا 15000 د 12 ټولګیو فارغانو نمونه لیکلي دي. نجیب الله الخیل پر دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په حکومتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د شمولیت لپاره په خوست کې هم د کانکور ازموینې پیل شوې.
په ورستیو کلونو کې د افغان ولسمشر لخوا د کانکور ملي اداره جوړه شوې چې په پوهنتونونو کې د شمولیت په ګډون د حکومتي دندو او نورو وظیفو ترلاسه کولو لپاره ازموینې اخلي. د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي د لوړو زده کړو وزارت دوی ته سږ کال د 2.5 نویو محصلانو د جذبولو سهمیه ورکړې ده. د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل حسن ګل اریوبی وایي
تقریبا 2.5 شاوخوا کې د شیخ زاید پوهنتون سهم ده. البته کېدلی شي چې د کانکور ملي ادارې پالیسۍ کې سل کم یا سل زیات دا تغییر راځي. مجموع کې ویلی شي چې 2500 کسانو پورې موږ جذب لرو.
مسؤلین وایي چې د شفافیت لپاره د کانکور ازموینې له ګډونوالو سره د تلیفونونو او نورو الکترونیکي وسایلو شتون هم بند دی او هیڅ ګډونوال حق نه لري دا ډول وسایل له ځانه سره ولري. بل لوري ته د کانکور ګډونوال زده کوونکي وایي چې دوی ازموینې لپاره خپل تیاری نیولی دی. د کانکور ازموینې دوه ګډونوال رحمت الله او کمال خوستی وایي
اوس مو داخله کړې ده د کانکور لپاره. کانکور صحنه انشاء الله شفافه ده او موږ غواړو چې خپل د خوښي پوهنځي ته کامیاب شو. انشاء الله
خوشاله یم چې د کانکور په ازموینه کې مې ګډون کړی دی. انشاء الله کانکور ته موږ پوره آماده یو. هیله مو دا ده چې د خپل خواه پوهنځي ته لومړی کې لاړ شم بیا په افغانستان کې دایمي سوله راشي.
خوست د لوړو زده کړو وزارت څخه د کانکور ازموینې د اخیستلو لپاره د راغلي پلاوي مشر پوهنوال عبدالشکور داور ویل
په لومړي پړاو کې موږ د 12 ولایتو ازموینه واخیستل. په دې پړاو کې 8 ولایتونه دي او دغه نور هم د سمبولې تر 2 او 3 ورځې پورې ټول ولایتونه خلاصو او په سمبولې په میاشت کې به د کابل امتحانونه ازموینې وي او د سمبولې په اخر کې به انشاءالله الرحمن د کانکور ازموینو نتیجې ځوانانو ته اعلانېږي او دوی به پر وخت خپل سمستر پیلوي.
په ورته توګه په همدې ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم 3,500 فارغانو څخه چې 600 انجونې دي د کانکور ازموینو درې ورځنی بهیر پیل شو. ټاکل شوی و چې د حکومتي پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینې د حمل په میاشت کې واخیستل شي. خو د کورونا وایرس د ګواښ او د ښارونو د قرنطین کېدو له کبله دا ازموینې د اسد او سنبلې تر میاشتو وځنډېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو پرګنو مسایل سمیسونه راستولې دی. وسیوله عبدالرحیم زید لغمان له قرغیو ولسوالۍ لیکلي ولسمشر ته چې دا 4,500 طالبانیان خوشی کول لچانه د مشوره واخیسته چې اوس د 4,500 بندیانو د خوشی کېدو لپاره لویه مشورتي جرګه راغواړي. نظری لازري لیکلي وسلول طالبانو او د ولس جرګې مشر چې له مشورتي لوی جرګې سره مخالفت شولې دوی د په خبره چې سولې تجمنه نه لري. خپلواک ساپی له لغمان لیکلي ملګری ملتونه باید له د وسلول طالبانو تضمین له پاکستان وغلی ځکه چې د په خبره وسلول طالبان خپل فعالیتونه د پاکستان په امر پر مخ بیایي. خان محمد اسلامیر د هلمند له ندالی ولسوالۍ لیکلي د افغانستان د پوهنې وزارت باید مکتبونو او پوهنتونونو ته د پیل اجازه ورکړي. او بشیر حبیبزی منګل لازري لیکلي باید پوهنتون کې محصلان د درس په وخت کې ماسکونه واچوي. او سمیو بهرنی مسله تعقیبو. د ایران چارواکو هغه خبر رد کړ چې ګواکې په خراسان رضوی ولایت کې شوزو ته د بایسکل چلولو اجازه نه دا ورکول سوی. تر دې مخکې د بایسکل ځغلونې ورزشي څانګې ویلي و چې هلته قضایه قوې د نجونو د بایسکل چلولو مخه نیولې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین ناوري.
د خراسان رضوی ولایت سارنوال په مشهد کې د خځو پر بایسکل ځغلونې د ممنوعیت خبره رد کړه. د ایران نیمه دولتي اسنا خبری آژانس پرون د محمد حسین درودی له قول راپور ورکړ چې په دې اړه هیڅ ډول قضایي حکم نه دی صادر شوی. له دې خبرو یو ورځ مخکې د خراسان رضوی د بایسکل ځغلولو ادارې مشر مهدی روزبهانه ویلی وو دغه ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لخوا پر عامه ځایونو کې د ښځو پر بایسکل چلولو بندیز لګیدلی. آیت الله احمد علم الهدا چې په مشهد کې د جمعې امام هم دی له مخکې په خپل تون دریز مشهور دی په ځانګړې توګه د کنسرتونو او د ښځو د آزادیو په برخه کې. غلی دی وړاندې د خزینه بایسکل چلوونکو په وړاندې هم غک پورته کړی. خو روزبهانه ویلی امکان لري چې د بایسکل ځغلونو بندیز په هغو ښځو لري شي چې حجاب مراعتوي. په ایران کې حجاب داسې دی چې ښځې باید عام محضر کې سر او ټول ځان پټ وساتي خو اکثره ښځې دا اجباري کار نه مني او په وړاندې یې مخالفت کوي. خاغلی روزبهانه خبریالانو ته ویلی دوی هڅه کوي چې پر هغو خزو د بایسکل چلولو بندیز لری کړي چې مذهبي مسایلو تجمنی دي او حجاب اغوندي. د هغه میرمن ملامت وګڼلې چې د بایسکل چلولو پر مهال حجاب نه مراعاتوي. څو ورځې وړاندې ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې د سبزوار ښار د بایسکل چلولو مسؤلینو د دې لپاره له دندې استعفا کړې چې هلته پر ښځینه بایسکل سپرو بندیزونه لګول شوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي هم څلور کاله وړاندې یوې فتوا کې ویلي و چې ښځو ته بایسکل ځغلونه جایز کار نه دی، خو دغه فتوا عملي نشوه. په وروستیو کلونو کې په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې ورځ تر بلې د ښځینه بایسکل چلوونکو شمیر زیاتیږي. همدې ترڅ کې تیر کال د حکومت یو ویاند ویلی و که ښځې حجاب مراعات کړي کولی شي بایسکل وچلوي. په ایران کې د ښځو لخوا بایسکل چلونه هغه بحث دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې پرې د حکومت او مذهبي ادارو لانجې روانې دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. ازادی را سر و سی او ترنور و زر در افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
تاسی ازادی رادیو تغاجی است. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. چارواکي وایي په کابل کې د سبانۍ مشورتي لوی جرګې لپاره چمتووالی ښه روان دی. دغه جرګه سبا پیلیږي او شاوخوا درې ورځې به دوام کوي. په جرګه کې د شاوخوا 400 طالبانیانو د خوشي کېدو تر څنګ د سولې پر مسله خبرې کیږي. د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې پرون د ماین چاودنې و ملکیان ووژل. چارواکي وایي په دې چاودنې کې یو تن ټپي سوی هم دی. په ننګرهار کې د هغه زندان مشر نوی سو چې څو ورځې مخکې د عیش وسلوالو ورباندې ډله ایزه او موټر بم حمله وکړه. په دې پیښه کې 25 کسان وژل سوي او نږدې 500 نور ټپیان سوي دي. په پاکستان کې پر یوه لاریون د لاسي بم د حملې په نتیجه کې په لسګونو کسان ټپیان شول. دا به داسل کېده چې په پاکستان کې د هندوستان لخوا د کشمیر د ځانګړي موقف د ختمولو د پریکړې د کال پوره کېدو په مناسبت لاریونونه وسول. د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د وړمې ورځې درنې چاودنې له کبله د وژل سوو کسانو شمیر 135 ته ورسېد. او په بیلاروس کې هغه خپلواک ناظرین توقیف سوي چې هلته د وروستیو ولسمشري انتخاباتو څارنه کوله.
دا ژوند رنگونه.
مولوی ردوالله نظام د سرحدونو قبایلو چارو وزارت د جرګو ریاست د علماو سره د رابطې مسؤول.
مولوی صاحب، مخکې له واده نه یا مخکې له نکاح نه چې یو نجلۍ او هلک یو بل سره وګوري د واده په نیت، د نکاح په نیت، دغه څنګه موضوع ده د اسلام د نظره؟
خدای جل شانه فرمایي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث الآیه. تاسو په نکاح سره واخلئ هغه چې ستاسو خوښه. دا امر ښځې ته متوجه ده، نر ته متوجه. هغه څوک چې یو د بل سره را روان وګزون شروع کوي په شریعت کې قتل ته خطبه وایي. هغه څوک چې ورزي یا خپل دا دواړه جوړې یو بل سره ګوري، نو دی یو بل ته قتل د شریعت لحاظ د شریعت نظر دا جایز دی، قتلای شي. خو قتل به داسې قتل نه وي چې هغه حدود پکې مراعت نشي.
کوم حدود مولوی صاحب؟ یعنی هغه حد حدود به څه وي؟
د حد حدود دا دی چې ډیر زیات مباشرت د نزدېکت سره ونه وسیږي، ناسته ولاړه سره ونه وسیږي، دوامدار خلوت ونه وسیږي، چونکې نکاح نه ده شوی، محرمیت تر اوسه منځته نه ده راغلی.
مولوی صاحب، که دغه دوه کسه یو لکه یو نجلۍ یو بل وګوري یو بل سره خوښ نه کی او دغه نکاح ونشي، دغه نامزدي ونشي، بیا خو بشر هم کوم مشکل نه وي.
خدای جل شانه چې ستاسو خوښي، خو د خوښوالي څه شرایط؟ خوښه څه شی ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث ته تاسو ته کلم زوی ځوان څه یا لور پیغله سوه، څو غوښتونکی راغی، هغه کې څلور شرایط تاسو وګوري. اولی تاسو اسلام وګوري، دوم د هغو نسب وکتل سي، دریم د هغو حسن وکتل سي، څلورم د هغو مال. پیغمبر علیه السلام وي دغه درې چې دا ختمېدونکي دي، تاسو اسلام غوره کړئ.
رسودین دا پوښتنه مطرح کړو چې ښه نکاح کومې نکاح ته ویل کېږي؟ البته که مثلا دغه دوه کسه یو بل سره خوښ کړي او بل اخره نکاح وکړي، څنګه نکاح وکړي، کومه ښه نکاح ده؟
صحیح حدیث فرمایي چې بهترین نکاح هغه ده چې د هغې معونت یا مشکلات مهر تشینه رواجونه زموږ ستاسو په اصطلاح کم اوسیږي. داسې یو نکاح اوسي چې هغه تر دې پورې چې د جانبینو د اقتصاد ملا ماتوونکې ونه اوسیږي، د دې د ښه ژوند را روانو ونه ځپي چې مهر او جنجال کم اوسي.
اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعت خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي له فرشته نگانه ووري. مهرباني.